نورو آثارو کې هم شته او د ده د کیسو په یو مهم مکان بدلیږي. انور وفا سمندر د مکندو په اړه راته وایي.
د یو خیالي دنیا درلودله په خپل آثارو کې د مکندو په نامه، چې دا یو خیالي ماحول دی چې د نومولی ده. اول ته هغه څه چې د لاتین امریکا له روان څخه لوستي وو، تجربه کړي وو او درلودل، هغه په دغه مکندو کې نندارې ته وړاندې کړي دي.
مارکیز د یو مشهور ادبي سبک یعنی جادویي ریالیزم تر ټولو لوی استازی بلل کیږي. د دغه سبک په اړه غزانور غزارته وایي.
کوډګر ریالیزم اول ځل په جرمني کې په 1940 کال فرانس رو په نوم لیکوال دغه د دې یادونه کړي، خو وروسته ډیر کار په لاتین امریکا کې ورته وسو. که نورو لیکوالو هم ډیر کار کړی و، خو چې کله د ګابریل ګارسیا مارکیز ناول سل کاله یوازیتوب دې نړیواله جایزه وګټله، نو دې سره خلکو دغه وانګیرله او په دې باوري سو چې تر ټولو ډیر کار چې د کوډګر ریالیزم ته ګابریل ګارسیا مارکیز کړی. خو ګابریل ګارسیا مارکیز هیڅ وخت هم دا نه ده منلی چې دا زما سب کوډګر ریالیزم ده. دی وایي چې زما هر څه چې دي دا واقعیت دي، څه چې پېښ شوي دي هماغه ما خلکو ته وړاندې کړي دي. او په دې کوډګر ریالیزم کې خیال او واقعیت سره داسې نغاړل کیږي چې سړی داسې نه سره بیلولی شي، او بل دا وي چې یو واقعیت وي او داسې څه ور واچول شي خیالي چې سړی سوچ نه کوي چې همدغه به خیالي وي. نو همدغه سبک ده چې پخوا نور سبکونه و، له هغه وروسته دا دود شو. او پوهان په دې نظر دي چې دې سبک په دودېدلو سره هغه د نړیوال ادب کلیشه‌توب له منځه لاړ او یو نوي لوري ته دوی وهڅېدل.
وفا سمندر وایي چې د مارکیز د ځینو ناولونو له لوستو وروسته دې نتیجې ته ورسید چې ناول یو داسې ژانر دی چې د بشر ټول معرفت او ګرده تجربه پکې موندلی او لوستلی شو.
د خپل شخصي تجربې له مخې، خپل همزولي نسل او خپل تازه نوي نسل ته دا وایم چې د سل کاله یوازیتوب او د نیکه د مني د ناولونو په لوستلو سره زه دې ته متوجه سوم چې ځکه په فلسفي کتابو پسې سرګردانه هم نه شم، ځکه به د ټولن پیژندنې په اکاډمیکو مراتبو کې ځان ډوب نه کم، او ځکه مثلا د علومو او د بشري تفکر نورو اړخونه و نه لولم. رومان دغه ظرفیت لري چې ټوله اړتیا وړ بشري پوهه په ځان کې راټوله کاندي. رومان کولی شي چې تر ټولو صادق تاریخ واوسي، رومان کولی شي چې تر ټولو ژوندۍ فلسفه واوسي، او رومان کولی شي یو ژوندۍ تازه او ازادي ورکوونکی عرفان هم واوسي. د دې نور آثار او په تیره بیا دغه دوی چې سل کاله یوازیتوب ده او د بوډا منی ده، دغه دوه ناولونه یوه لویه ښېګڼه بله دا ده چې موږ سرل دي چې د لاتین امریکې له تاریخي سرنوشت سره بلدوي اشنا کوي. زموږ په ټولنه کې د تیر دیر څلوېښت کلن تیر شوي ناورین، موجوده ناورین او دا چند کې به څه کېږي، د دغو په پیژندلو کشفولو کې هم ډېره غټه مرسته کولی شي. مثلا که په دغه کې په سل کاله یوازیتوب کې ډګرمن گوینده یو اتل دی، یو قهرمان ده. د نیکه په منی کې دغه سړی کله چې واک ته رسیږي په داسې یو موجود باندې بدلیږي چې شک او ویره بلاخره دی پولې ته رسوي چې خپل د امنیت د استخباراتو د امنیت امیر هم دی دغه که ژوند یې ور ختم که او د ده وجود تن ورته وروسپاري یو غذا په ډول دا چمتو کاندي.
وفا سمندر د مارکیز د دو ناولونو نمونه واخیستل او ویستل، خو حقیقت دا دی چې د مارکیز کابو ټول ناولونه نړیوال شهرت لري او خورا زیات ستایل شوي دي. مثلا د وبا د کلونو مینه، زما غمجنې کاسیری او ډګروال ته لیک نه راځي د ده درې نور ناولونه دي چې ډېر یادېږي. له نیکه مرغه ډګروال ته لیک نه راځي په پښتو هم ژباړل شوی او چاپ شوی دی. د دې ناول ژباړونکی غزانور غزارته وایي.
د ګابریل ګارسیا مارکیز کوم ناول ډګروال ته لیک نه راځي چې ما ژباړلی، دا یعنی ډېرې ښېګڼې لري. کله چې دا کتاب ما ژباړه زه کور کې یوازې وم، که ما به پخلی په دېږي ښي وه، هغه ژباړه کې به زه دومره ډوب لاړم چې ده کومه ښه انځورګري کړې وه. څه یې ویلي وو چې کله به زما نه پخلی هېر سوی وه، به سوځېدلی و. اول ځل چې زه له دې کتاب سره آشنا کېدم، یو کتاب پلورنځي کې مې لوست، هغه پیل یې داسې ده چې وایي پلانۍ سهار له خوبه راپاڅېدو، پخلنځي ته لاړ او یو د چای څه شي ډبه وي، وایي دا یې ډېر وګراوه چې څه شی ترې جوړ کړي او ویې خوري. دی موږ ته دا نه وایي چې دا سړی ډېر غریب و یا خوار و، یعنې دی موږ ته هماغه ځای کې د جملو له لارې ښیي د ده دغه کمال ده. دویم دا ده چې کله ته دغه کتاب لولې، داسې سوچ کوي چې همدغه حالت سره اوس مخ یې، دا سوچ نه کوي چې دا چا لیکلي دي، فکر کوي چې همدغسې یو وضعیت سره مخ یې او روان یې څه لیکي. یو بله ښېګڼه یې دا ده چې دی همداسې بې پرې پاتې وي، له اخره په چا قضاوت نه کوي، هغه څه چې دي هماغه وړاندې کوي او ته له هرې صحنې پوهېږي چې دلته څه پېښېږي او څنګه دي.
د مارکیز په ذکر شوي ناول سربیره د هغه ځینې لنډې کیسې هم په افغانستان کې په پښتو ترجمه شوي دي. دلته د هغه د یوې لنډې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ژباړلې ده او د بالزار پرتمین ماسپښین نومېږي. د دې کیسې په جوړښت، تصویرونو او تشبیهاتو کې تازه والی، په آیرونی کې قوت او په کرکټرایزیشن کې دقت ته پام وکړئ. د بازار پرتمین ماسپخین د قفس د جوړېدو کار ختم شوی وو. بازار ترکان له عادت سره سم قفس د دکان مخې ته ځوړند کړ، په خپله د غرمې ډوډۍ ته کېناست. هر چا چې قفس ولید وی ویل بیخي ډېر ښکلی دی. چې څو پورې ترکان ډوډۍ تمامولی، ډېر خلک د قفس نندارې ته راغونډ شوي وو، شور ماشوري جوړ و. بالزار ترکان مجبور سو چې دکان بند کړي کور ته لاړ سي. میرمنې ورته وویل ویښته دې لنډ که، وحشي ښکارې لکه ځنګلیانو غوندې. ده وویل له ډوډۍ وروسته ښه نه ده چې ویښته اصلاح شي. په تیرو دوو اونیو کې بالزار ترکان ګیره نه وه خریلې، ویښته یې د کچارې د ویښتو غوندې سیخ سیخ او لنډ و، داسې و لکه ډېر وارخطا هلک ته چې ګورې. ترکان په تېره فبروري کې 1.5 کلن شو. 4 کاله پخوا یې واده کړی و، اولاد یې نه و، احتیاط کاره سړی و، ډېرې اسرې یې نه کولې. د ترکان دې خبرې ته بیخي پام نه و چې د ځینو کسانو په نظر د هغه دا وروستی قفس په ټوله دنیا کې جوړه نه لري. ده د ماشومتوب له وخته قفسونه جوړول. ښځې یې ورته وویل نو چې ویښته نه لنډوې بهر مه وځه، بده ده په دې ویښتو. د استراحت په وخت کې 2 ځله مجبور شو چې له کوټې راووځي، ګاونډیو ته قفس ورښکاره کړي. میرمنې تر دې دمه قفس ته پام نه و کړی. خوابه دی وه چې میړه یې دا 2 ورځې د ترکانۍ نور کار پرېښی، ټول وخت یې په دغه قفس میرات مړی لګولی دی. ده په خپله په تیرو 2 اونیو کې په کراره خوب نه و کړی. په خوب کې غږېدلی او په کټ کې اورېدلی را اورېدلی و. د ګیرې خریلې هم بیخي هېر کړي و. میرمنې چې قفس ولید خفګانې ختم سو. دوی یوه سترګه خوب وکړ. میرمنې ورته کمیسو پتلون اوتو کړل، په چوکۍ یې ورته نسلې کېښودل. قفس یې د ډوډۍ خونې ته یووړ، په میز کې خود. دی چې راویښ سو میرمنې وپوښت قفس به په 2 خرڅ کړې؟ ده ځواب ورکړ نه پوهېږم، 1.5 به یې کم په 50 لاړ سي. ښځې یې وویل نه، په 50 یې به یې که، دا 2 اونۍ دي سم خوب نه دی کړی، بل ډېر لوی دی، تر ټولو لوی. ترکان د ګیرې په خریلو شروع وکړه او دا یې وپوښتله په 50 به یې واخلي؟ ښځې یې وویل مونتبل ته 50 روپۍ ښکاري هم نه، دا ډېره ارزي، 50 یې به یې که. د اپریل لومړۍ اونۍ وه او د چرچرکو له شور ماشوره معلومېده چې د ګرمۍ زور دی. ترکان جامې واغوستلې، ور یې پرانیست چې هوا وچلیږي. د ډوډۍ خوړلو کوټې ته 2 تنه هلکان راننوتل. د قفس اوازه ډیرو ته رسیدلې وه. بوډا ډاکټر جرال دوچ له ژونده راضي او له کاره ستومانه بني آدم و. کله چې له خپلې ګزڼ وهلې ښځې سره ډوډۍ خوړه، د بالزار د قفس په فکر کې وو. دوی به په ګرمۍ کې د ډوډۍ میز په برنډه کې کېږداوه. په برنډه کې ډیر ګلدانونه او دوه د کینیري قفسونه وو. په ښځې مرغان دومره ګران وو چې له پیشوګانو یې ورټکاوه. له غرمې وروسته چې ډاکټر د یوه ناروغ معاینې ته ورغلی و، د ستنېدو په وخت د بالزار ترکان کور ته لاړ چې قفس وویني. د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې ګڼه کسان راټول وو. قفس د میز د پاسه و. یوه لویه سیمي ګنبزه یې ورته جوړه وه او د خوب او خوړو لپاره پکې څو کوټنۍ، د مرغه د ساتیرۍ لپاره په قفس کې یو ټال هم و. ډاکټر ومنله چې قفس ډیر ښکلی دی. تر هغه قفس هم ښکلی و چې ده یې ارزو کوله چې میرمن ته به یې اخلي. ډاکټر وویل ډیر اوچت ذوق لري، که انجینیر وای تر هر چا به دې د کور شي نقشې جوړولې. د ترکان اننګي سره شول. وی ویل مننه. ډاکټر وویل ټوکه نه کوم. ډاکټر د یوې ښځې غوندې چې ځوانۍ کې به ډېره ښکلې وه چاغ و نازک و. نازک لاسونه یې و. قفس یې لکه څوک چې یو شی لیلاموي وڅرخاوه. وی ویل ضرور نه ده مارغه پکې وي، دا هم بس ده چې د ونو په منځ کې یې چېرته راځوړند کې خوند کوي. زه یې اخلم، په څو دی؟ د ترکان میرمنې وویل خرڅ شوی دی. ترکان وویل د مونتپل د زوی دی، فرمایش یې راکړی و. ډاکټر وویل نقشه یې هغو درکړې وه؟ ترکان ځواب ورکړ نه، هغه بس دا ویلی و چې غټ قفس یې پکار دی د یوې جوړې کوترو لپاره. ډاکټر چې لا قفس ته کتل وویل خو دا د کوترو قفس نه دی. ترکان وویل ولې نه، کوترو ته کېږي. او بیا میز ته ورنږدې شو. هلکان ترې راتاو و. ده د قفس دننه کوټنیو ته ګوته ونیوله. وی ویل ټولې په اندازه دي. هغه د قفس سیمي ګنبزه په ګوته ووهله. د سیمونو آواز په کوټه کې ازنګې وکړې. یو هلک وویل د توتي باب دی. ترکان سر وخوځاوه، مانا دا چې هو. ډاکټر وویل اوس چې نقشه یې نه ده درکړې ضرور نه ده همدا قفس ورکړې، دا نه بل یو. ترکان وویل خو دا مې هغه ته جوړ دی. ښځې ورته وویل ته خو بل هم جوړولی سې. او بیا ډاکټر ته وکتل. وی ویل ستا خو به بیړه نه وي. ډاکټر وویل میرمن ته مې وعده ورکړې چې همدا نن شپه یې درته راوړم. ترکان وویل وبخه، پلورلی مال خو څوک نه شي ستنولی. ډاکټر اوږې پورته واچولې، د غاړې خولې یې په دسمال وچولې. قفس ته یې کتل لکه څوک چې د بیړۍ د لرې کېدو ننداره کوي. ترکان ته یې وویل څو یې درکړې؟ ترکان ځواب ورکړ شپېته. د ډاکټر سترګې په قفس کې شخې وې. سړه سا یې وایسته. ویې ویل ډېر ښکلی دی، جوړه یې نشته. او بیا له کوټې د باندې ووت. بس دومره یې وویل مونتبل ډېر شتمن دی. مونتبل دومره هم شتمن نه و، خو لاس و پښې یې ډېرې وهلې، گزاره ش روانه وه. مونتبل له دې ځایه څو سوه متره لري په خپل کور کې چې له لوښو کپړو ډک و او له هر څه یې د معاملو بوی راته، د قفس په باب خبرونو ته هیڅ اهمیت نه و ورکړی. د مونتبل ښځې چې تل د مرګ په فکر کې وه، د غرمې له ډوډۍ وروسته ورونه او کړکۍ بندې کړې. د کوټې په تته رڼا کې اوږده وغڅېده. مونتبل هم شیبه نیمه پاس خوب یووړ. دغه وخت د هغه د ښځې پام شو چې په کوڅه کې شور ماشور دی. د ناستې خونې کړکۍ پرانستله. که ګوري د کور مخې ته یې څو کسه له ترکان او د هغه له قفسه راتاو دي. ترکان سپینې جامې اغوستې وې، ګیره یې خریلې وه. چې کله د مونتبل میرمنې کور ته راوباله، ورته ویې ویل عجب قفس دی، داسې شی مې ټول عمر نه و لیدلی. د ترکان دا اول ځل نه و چې د مونتبل کور ته ورته. هغه پخوا هم د نجارۍ د یو نیمکار لپاره د هغوی کور ته ورغلی و. خو بالزار ترکان هیڅکله د شتمنو په منځ کې اوسېدل نه خوښېدل. هغه د شتمنو له جنجالي ښځو بد راتلل. د هغوی په کورو کې به یې سوکه ګامونه اخیستل چې آواز یې نه وي او د چا اروپام نه شي. ترکان د مونتبل د میرمنې په لارښوونه قفس د ډوډۍ د کوټې په میز کې شوت او هغه ته یې وویل زه خودشته. هغه ځواب ورکړ ښوونځي ته تللی اوس به راشي، پلار یې ځان وینځي په کور دی. مونتبل ښځې ته ورنارې کړې څه چل دی؟ ښځې یې ځواب ورکړ ته خو راشه، عجب شی دی. غوښن او له وړیو ډک مونتبل چې قلیفه یې په غاړه کې وه د خوب د کوټې له کړکۍ سر را بهر کړ. وی ویل دا نو څه دي؟ ترکان وویل د زوی قفس دیده دی. دغه وخت د هغوی دولس کلن زوی له ښوونځي راغی. پلار ورته وویل دا قفس ته فرمایش ورکړی و؟ هلک کوز وکتل. مونتبل هلک له ویښتو ونیو، سر یې ورهس کړ، ورته وی ویل ځواب راکړه. هلک شونډې وچیچلې. ښځې یې وویل مونتبله؟ مونتبل هلک پرېښود. ترکان ته یې مخ واړاوه، ورته وی ویل ولې تا خو به له ما سره مشوره کوله، له واړه هلک سره هم څوک معامله کوي؟ او بیا یې قفس را اوچت کړ، ترکان ته یې ورکړ، ورته وی ویل هر چاته چې ورکوي وری که، د بحث حوصله نه لرم. زوی یې وژړل. د هلک مور وغوښتل دلاسا یې کړي، خو مونتبل ورباندې چیغه کړه پرېږده یې. بالتزار ترکان هلک ته داسې وکتل لکه څوک چې ناروغ حیوان د زړکدن په حال کې ویني. د مازدیګر څلور بجې وې. دغه وخت بعد ترکان په کور کې د هغه میرمنې یوه پخوانۍ سندره ویله او پیاز به یې وړول. بالزار ترکان قفس د هلک مخې ته کېښود. هلک غېږ پې وګرڅوله. پلار یې بیا چیغه کړه درته ومې ویل چې یو یسه. ترکان ورو ورته وویل دا مې ورته سوغات راوړی دی. او کله چې ترکان د ولاړو خلکو له منځه د باندې راووت، مونتبل د کوټې په منځ کې غورېده. رنګ یې الوتی و، سترګې یې تکې سرې وې. بالزار د بلیارد سالون ته لاړ. خلکو ورته وویل په پنځوس دي خرڅ کړ؟ ده ورته وویل نه، په شپېته. یو چا په حیرانتیا وویل نوش جان دې، له مونتبله هیچا هم دومره پیسې نه وې وړې، باید میله جوړه کړو. په سالون کې حاضرو کسانو ترکان ته بیر واخیستل. ده هم په بدل کې ټولو ته بیر ورکړل. دا په ژوند کې اول ځل و چې بالزار ترکان له کوره بهر نشه کوله. ماښام بیخي مستو ویل یې زر لوی قفسونه او بیا به یو میلیون لوی قفسونه جوړوي، دانه به په شپېته روپۍ خرڅوي. ویل یې تر څو چې پلداران مري او د ګور خاورې یې په خوله کېږي، ډېر شیان باید جوړ کړم او ورباندې خرڅ یې کړم. د هغه میرمن چې یو پیشقاب غوښه یې سره کړې او ریزه کړي پیاز یې ورباندې اچولي وو، تر اتو بجو پورې ورته منتظره وه. یو چا ورته ویلي و چې میړه دې له خوشحالۍ لیونی شوی. د بلیارد په سالون کې یې ټولو ته د بیرو بلنه ورکړې ده، خو دا خبره د هغې زړه ته نه ولوېدلې، ځکه باور یې و چې هغه هیڅکله نشه نه کوي. نیمه شپه شوه خو میړه یې رانغی. دا خوب یوړه. هغه لا د بلیارد په سالون کې و. رنګ یې تک سور اوښتی و. د مستۍ په وجه یې ګام نه شو اخیستی. زړه یې غوښتل په ځمکه اوږد وغځېږي. په هغه شپه بالزار ترکان قرضداره شو او ساعت یې د سالون والاو ته ورکړ چې سبا به ورته پیسې راوړي. کله چې له سالونه کوڅې ته راووت، داسې احساس یې کاوه چې بوټونه یې په پښو کې نه تم کېږي. د هغه زړه نه غوښتل چې د خپل ژوند له تر ټولو ښکلي خوبه، د یو میلیون لویو قفسونو د جوړولو له خوبه راویښ شي. هغو ښځو چې سهار په پنځه بجې عبادت ته روانې وې، جرأت ونه کړ ده ته وګوري، ځکه فکر یې کاوه چې دای مړ شوی دی. ازبکستان د منځنۍ آسیا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. ازبکان د افغانستان په قومونو کې هم یو لوی قوم ګڼل کیږي چې له بدخشان رانیولې تر بادغیسه پورې په ټولو شمالي ولایتونو کې پراخ حضور لري. د دغه قوم ولسی ادبیات خورا غني دي. د یو ازبکي حکایت د ژباړې اورېدو ته مرابولو چې لینا شریفي لولي.
تلایی هندوانه. وو نوو یه وقت پا تیر و هیر و زمانو که یو بیوزلی بزگرو چه ده خدای پلوی دنیا که بسی و پتیز مکل رله. ده با لسهار تر مخامه پا همده یو پتی که کار کوه او همده ده گزاری زریه و. یو کال چه ده جمی واوری او بشوی او هوا پسر لنه شوه، بزګر د نور کله غوندې سمدستی په غویو باندې جوغ کې خود خپل پټی ته ووت چې ځمکه واړوي. د ځمکه واړوله او ستړی شو. د ساسمولو په نیت خورې نږدې د سیند په غاړه کېناست. دغه وخت یې یو ډینګ ولید چې لاندې راخطا کېږي. د ډینګ یو وزر مات شوی و. بزګر رالویدلی ډینګ په غېږ کې واخیست. د ډینګ په مات وزر پورې یوه دړه وتړله او یو څه موده یې د هغه پالنه او ساتنه وکړه چې روغ شي. ډینګ روغ شو او والوت. یوه ورځ چې بزګر پنبه دانه کرله، ډینګ یې ولید چې د ده پر خوا ور ټیټ شو. ډینګ په فضا کې د ده له پاسه تاویده را تاویده. خدای په خپل کار بوخت و. پنبه دانه یې په خاورو کې پټولې. دغه وخت ډینګ د هندوانې درې زڼې لاندې د بزګر په پټي کې واچول. سمودا پاس د هندوانو زڼو هم د پنبې په پټي کې تیغ وواهه، رازرغونه شول. بزګر با په خپل وخت پټي ته اوبه ورکولې، للون یې کاوه او خاورې پرمبې سره پستوله. د هندوانو بوټو جوړنګ وکړل، جوړنګان لوی شول، هندوانې وکړې او یوه ورځ بزګر درې هندوانې راوشکولې، کور ته یې یووړې. هندوانې لوی او درنې وې. بزګر خپل خپلوان او یاران دوستان راوبلل چې د هندوانو میله وکړي. خو کله چې چاقو هندوانې ته ورواچوه چې ما ته یې کړي که ګوري چاقو کار نه ورکوي. بزګر دغه هندوانه څنګ ته کړه، بله یې راواخیسته، خو په بلې هم د چاقو زور ونه رسید او په درېیمې هم. بزګر او میلمانه یې حیران پاتې شول. آخر یې سره وپتیله چې هندوانې په ځمکه ووهي، ګوندې ماتې شي. دوی هم داسې وکړل. یوه هندوانه یې راوچته کړه، په ځمکه یې کلکه وویشته، دوه ځایه شوه، خو په منځ کې د خوړلو لپاره څه نه وو. منځ یې له سرو زرو ډک و. نورې دوې هندوانې هم په دغه طریقه ماتې کړې او د سرو زرو ډېرې سکې پکې ولیدلې. بی وزلی بزگر خورا خوشحاله شو. پا خپل و خپلوانو او نورو میلمنوی ده هندوانی پا زای ده سروز رو سیکی وویشلی او طول کورونو تا خوشحاله استانه شول. ده هندوانو هغو دری وزلیو چه دینگ را چه ولی او دری جوننگان ورن بوتی دلی با دیر هندوانی وکڑی، خو طولی تلایی هندوانی وی. په ظاهره هندوانې او په حقیقت کې د سرو زرو کڅوړې. بزګر ډیر شتمن شو. بزګر یو شتمن ګاونډی درلود. هغه یوه ورځ پوښتنه ورنه وکړه، د دومره پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ بزګر ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې د سیند په غاړه له وزر ماتې ډینګ سره مرسته وکړه چې روغ شي، او بیا هم دې ډینګ د هندوانو درې زړې ورواچول او د دغو زړو بوټو په ظاهره هندوانې وکړې، خو منځ یې له سرو زرو ډک و. شتمن د سیند غاړې ته لاړ او کله چې له اوږده انتظار وروسته هورې یو ډینګ ولید، غلی غلی پس ورغی پپ خی و ویشت وینیو کورته راور او په ماته په پوری د لرګی یو دړه ور وټړله چې خشی شتمن څورځي د ډینګ خدمت وکړ او چې د مرغ په روغ شو پری خود چې ولوزی تر دې ورسته به شتمن هر سهار خپل پټو ته کړی ورځ به د حق ډینګ د راتلو په انتظار تیر بله اخر یو ورځ هماغه ډینګ را پیدا شو د د پلور رټیټ شو او دوه زړی لاندې ورخطا کړل زړیو تیغ وواهه راشنه شول جوړنګانې وکړل او جوړنګانو غټې غټې هندوانې وکړې چې هندوانې پخې شوې نو شتمن خو د بزګر کیسه اورېدلې وه د هم خپل خپلوان او یاران دوستان د هندوانو میلې ته را وغوښتل په ظاهر یې غوښتل چې هندوانې به اوربندې خوري ولې اصلي نیت یې دا و چې د هندوانو د منځ په سرو زرو او خدای ورکړي بخت باندې نور وسوځوي شتمن چې څنګه هندوانې ته چاقو ور واچاوه او هندوانه لږ څیرې شوه له منځ یې سرې غومبسې را ووتې غومبسې داسې په قهر وې لکه ځاله دې چې ور ړنګه کړې وي د راټولو کسانو په چیچلو یې پیل وکړ شتمن راپاڅېد چې غومبسې وشړي خو د شړلو نه وي د یې څو ځایه په مخ او په څټ باندې وچیچه سخت یې ژوبل کړ د له ډېره درده د سین خواته منډه کړه ځانی په اوبو کې واچاوه لاهو شو بی وزلی بزګر د خپل ښه نیت په برکات خوشاله ژوند وکړ او ارمانونه یې پوره شول خو شتمن ګاونډي د خپل بد نیت سزا ولیده او له دې دنیا ارمانجن لار
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com